افغان حکومت اجرایی رئیس نن پنجشنبه په نوې ډیلي کې د هند له صدراعظم او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلی دي او د دواړو خواوو ترمنځ یوه تفاهم نامه هم لاسلیک شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي هر فکر چې نفاق او تربګنۍ تلمون وهي افغانانو ته د منلو نه دی، او د عراق صدراعظم دفتر وایي ترکیې ورته ویلي چې د خامو تیلو د صادراتو په اړه به یوازې له بغداد سره معامله کوي نه له کوردي سیمو سره. دوستانو دا مو د دې خبرونې د سر موضوعات دي. په دې نیم ساعته خبری مجله کې چې د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبری مجله د زاجمل اندر ته هرکلی وایم، مخکې له دې نه چې نور رپورټونه در وپیژنو چې په دې نیم ساعته خبری مجله کې کوم رپورټونه وړاندې کوو، په مو کې خبرونو ته د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتې جلال زی اورو.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس د افغانستان د پولیسو د روزنې او تفاهم لیک د هند له صدر اعظم سره لاسلیک کړی. د افغانستان جمهور رئیس په کندهار کې وروستۍ انتحاري حمله چې د امنیتي ځواکونو یو شمېر کسان پکې وژل شوي په شدت غندلې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د ترکیې له جمهور رئیس سره د ماخوستن ډوډۍ خوري او پر سیمه ییزو مسایلو خبرې ورسره کوي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس نن د هند له صدر اعظم سره د افغانستان د ملي پولیسو د روزنې په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د اجرایی رئیس ویاند مجیب الرحمن رحیمی نن له نوې ډیلي په ټلیفوني مرکه کې ازادي راډیو ته وویل
د این نشست یک تفاهم نامه میان افغانستان
دی وایي د افغانستان او د هند ترمنځ په دغه ناسته کې یو تفاهم لیک چې د پولیسو د روزنې په اړه دی لاسلیک شوی. همدارز اجرایه رئیس او د هند صدر اعظم د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د هند پر همکارۍ هم خبرې کړې دي. عبدالله عبدالله نن له نریندر مودي سره تر کتنې مخکې د هند د بهرنیو چارو له وزیرې سوشما سوراج سره د نوې ډیلي او کابل د سیاسي اړیکو پر پراختیا خبرې کړې وې. د افغانستان ولسمشر په کندهار کې وروستۍ انتحاري حمله وغندله. د ولسمشر له مطبوعاتي دفتره په خبر پاڼه کې چې نن خبره سوې ویل سوي چې تروریستان د خپلې ماتې د پټولو لپاره داسې حملې کوي ځکه د مخامخ مبارزې توان نه لري. د کندهار پر معروف ولسوالۍ په انتحاري حمله کې د چارواکو په وینا د افغانستان د امنیتي ځواکونو 12 غړي ووژل شول او 4 تنه زخمیان شول. خو د جرمني خبري اژانس په خپل یوه تازه رپورټ کې ویلي دي چې په دغه حمله کې 19 امنیتي کسان وژل شوي دي او یو شمېر زیات کسان زخمیان دي. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د روانو انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ربانی نن په کابل کې په یوه غونډه کې چې د هغه د پلار برهان الدین ربانی د قتل د شپږمې کلیزې په مناسبت جوړه سوې وه وویل چې د انتخاباتو شفافیت ته باید مسؤولې ادارې زیات پام وکړي.
هر انتخاباتی که از سلامت و شفافیت لازم برخوردار نباشد
هر انتخابات به چی لازم شفافیت او سلامت نلری دستونزو عمل وین لدی عمل در روان و انتخابات و لپاره اندیش نلروم. د صلاح الدین ربانی پلار برهان الدین ربانی د سولې د عالي شورا د مشرۍ په مهال د 2018 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې په کابل کې په انتحاري حمله کې ووژل سو. او د ایران حکومت نن 2500 افغانان چې هلته په مختلفو جرمونو باندې نیول سوي وو د افغانستان حکومت ته وسپارل. له هراته د ازادي راډیو خبریال وایي چې دا کسان د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ د یوې موافقې پر اساس د افغانستان حکومت ته سپارل شوي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې تر اوسه تر شپږو شتو زیات افغانان چې په ایران کې په مختلفو جرمونو په ځانګړي ډول د مخدرو موادو د قاچاق په تور نیول سوي او په ابد حبس باندې محکوم سوي وو د افغانستان حکومت ته سپارل سوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په انقره کې د ترکیې له صدر اعظم رجب طیب اردوغان سره ګوري او د عراق او سوریې پر حالاتو خبرې سره کوي. د ترکیې د جمهوري ریاست پر ویبپاڼه ویل سوي چې دواړه مشران نن د انقرې په وخت ماښام په 9:30 د اردوغان په ماڼۍ کې د ماخوستن ډوډۍ سره خوري او پر دغو مسایلو به بحث وکړي. دواړو مشرانو درې ورځې مخکې د عراق په خود مختاره سیمه کردستان کې د چول پوښتنې په اړه ټلیفوني خبرې کړې وې. د پوتین ویاند دیمیتری پیسکوف وویل چې د دواړو مشرانو تر کتنې مخکې روسی د دوغو دواړو مشرانو تر کتنې مخکې وویل چې روسیه او ترکیه نږدې همکاري لري او پر ټولو مسایلو به بحثونه وشي. د اوکراین د دفاع او امنیت شورا رئیس الکساندر تورچینوف نن وویل چې د پوځ په دوو سترو وسلتونونو کې چاودنو دومره زیات پوځي تجهیزات له منځه وړي چې د دغه هیواد پوځ ته یې ډېره زیاته ضربه ورکړې ده. د اوکراین د پلازمینی کیف په 280 کیلومتری کې پرون د پوز په ویلوي وسلتون کې چې د 14 موادو څخه ډکو او وسلې په ځای پر ځای سوي وي. د 14 او د اور لګیدنې له امله لښته لږه 10,000 کسان خپل کورونه وتلو ته مجبور شو. په اوکراین کې د بیړني وضعیت د څارنې د دولتي کمیټې مشر ویلي چې د اطفایي کارکوونکي حتی نن هم نه وتوانېدلي چې په بشپړ ډول په سیمه کې لګېدلی اور مړ کړي، ځکه د پروکسایډ په نوم کیمیاوي مواد لا هم د چاودنو سبب ګرځي. او د روسیې په اشغال لاندې کریمیا کې یوې محکمې د کریمیا د تاتارانو پیژندل سوی مشر علمی عمروف د بیلتون غوښتنې لپاره د فعالیتونو په جرم محاکمه کړ. د بشري حقونو د څارنې ډلې هیومن رایټس واچ وویل چې د عمروف محاکمه داسې بېرحمانه غچ دی چې د مسکو له لورې د کریمیا تر اشغال وروسته د هغه د مخالفت له امله اخیستل شوی دی. د کریمیا په پلازمینه کې د روسیې له لورې ټاکل شوې محکمې پرون عمروف مجرم وګڼل او پر هغه یې حکم وکړ چې 2 کاله به په یوه کالونی کې تیروي. کالونی هغو ځانګړو استوګنځایونو ته ویل کېږي چې په فابریکو یا سترو کاروندو ته نږدې جوړ شوي وي، او کله چې محکمه پر یو چا په دغو سیمو کې د استوګنې حکم وکړي، هغوی باید په دغو کاروندو یا فابریکو کې هم کار وکړي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان د محکمې د حکم تر اعلان وروسته ازادي راډیو ته وویل چې عمروف تل ویل چې د هغه ټاټوبی کریمیا باید آزاده وي، او د هغه د محاکمې دلیل د دغې وینا د غچ اخیستل و.
خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. هند او افغانستان په خپلو کې یو تفاهم نامه لاسلیک کړی دا چې لمخبي هندوستان د افغانستان پولیسو ته روزنه ورکړي. دا تفاهم نامه هندوستان ته د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله د سفر په ترڅ کې لاسلیک شوی دی. په اړه به یې ریپورټ ولرو. دا به هم وویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي چې هر فکر چې نفاق او تربګنۍ ته لمن وهي افغانانو ته د منلو نه دی. نوموړی دا څرګندونې د خپل پلار او د افغانستان د پخواني جمهور رئیس برهان الدین ربانی د وژنې د شپږم تلین په مناسبت جوړې شوې غونډې ته کړې دي. په یو بل ریپورت کې واوري چې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یعنی وایي په ځینو ولایتونو کې د مخابراتي شبکو مختلف فعالیتونه د دې سبب شوي چې خلکو ته مهم معلومات ونه رسیږي. د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. د عراق د صدر اعظم دفتر وایي ترکیه ورته ویلي چې د خامو تیلو د صادراتو په اړه به یوازې له بغداد سره معامله کوي. که وختو نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. له موږ سره اوسئ. د افغان حکومت اجرایی رئیس نن په نوی ډیلی کې د هند له صدر اعظم او د هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلی. د عبدالله او نریندرا مودی ترمنځ تر کتنې وروسته کابل او نوی ډیلی په خپلو کې یوه تفاهم نامه لاسلیک کړه. د دې تفاهم نامې له مخې هند افغان پولیسو ته روزنه ورکوي. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د پنجشنبې پرس په نوی ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودی او د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سواراج سره وکتل. د اجرایی ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته ویل د عبدالله او مودی ترمنځ کتنه کې پر مختلفو مسئلو خبرې وشوې.
دی ملاقات
قضایای
مختلفی
که
مربوط روابط دو کشور
دی وای په دې لیدنه کې دواړه هیوادونو پورې اړوند د مختلفو قضیو په اړه خبرې وشوې. له سیاسي نیولې تر اقتصادي قضیو او د پوځي همکاریو په اړه هم بحث وشو. د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا د ولسمشر د ستراتیژي تر اعلان وروسته د سیمې د امنیتي او سیاسي حالاتو په اړه هم خبرې وشوې. د هند بهرنیو چارو وزیر د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو په پراخوالي ټینګار وکړ. اجرایی ریاست وایي سوشما سواراج له تروریزم سره د مبارزې او د سولې او امنیت د ټینګښت په برخو کې له افغانستان سره د خپل هیواد د همکاریو ژمنه تازه کړه. د اجرایی ریاست وایان مجیب الرحمن رحیمی ویل له نوی ډیلی څخه په روانه کتنه کې دواړو خواوو یو تفاهم نامه هم لاسلیک کړه. د دې تفاهم نامې له مخې هند به د افغانستان پولیسو ته روزنه ورکوي او په پوځي برخو کې او د افغان سرتیرو د درملنې په مسأله کې به همکاري کوي. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله خبري اعلان ته ویل د افغانستان او هند ترمنځ امنیتي همکاري د ګډو ګواښونو پر ضد د مقابلې په هدف ده، او کابل له نوی ډیلی سره د تماس په برخه کې هیڅ ډول محدودیتونه نه لري. د پاکستان د اندېښنو په اړه عبدالله عبدالله ویل له یو هیواد سره د دوستانه اړیکو لرل له نورو هیوادونو سره د روابطو د پرې کولو په معنا نه ده. ښاغلی عبدالله ویل افغانستان به هیڅکله د سیمې کوم هیواد ته ګواښ ونه ګرځي، خو د هغه په خبره د افغانستان خلک به اجازه ورنه کړي چې کوم هیواد له نورو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو په برخه کې ځان ته د ویټو حق ورکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي هر فکر چې نفاق او تربګنۍ ته لمن وهي افغانانو ته د منلو نه دی. د نوموړي په ګډون یو شمېر نورو سیاسي مشرانو د پنجشنبې په ورځ د برهان الدین ربانی د وژنې د شپږم تلین په مناسبت غونډه کې افغانان یو د بل زغم او یووالي ته راوبلل. محمد حدیث پردي اسلام کابل تفصیل لري.
یو شمیر افغان سیاسي مشران وی افغانان تر بل هر وخت او زیات دی یو بل زغم او یوالي تاړتیا لري. دوی چې د پنځمې پورزي د جمعیت ګوند او د سولې د عالی شورا د بخوانی رئیس برهان الدین رباني د وژنې د شپږم تلین په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، ویل هر فکر چې نفاق ته لمن وهي د منلو نه دی. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني وی وسنۍ حساسو شرایط ته په کتو ملي یوالي ته ژمن پاتې کېدل تر هر څه مهم او حیاتي چاره ده.
جوانان ما باید بدانند که افغان
دای ویز منگ زوانان باید پدی پوشی چی نننای افغانستان تر بل هر وقت وحدت او د ټولو مشارکت ته اړتیا لري، او هر تفکر چې تبعیض او نفاق ته لمن وهي خائنانه او د افغانستان د خلکو له نظر مردود دی
و از نظر مردم افغانستان مردود است.
د یادونه ده چې ښاغلی رباني د افغانستان د ژغورنې په نوم د یو سیاسي ائتلاف غړی هم دی، کوم چې څه موده مخکې په ترکیه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال، د اجرایي رئیس د دویم مرستیال او د بلخ د والي لخوا جوړ شو. ښاغلی رباني په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې یو شمېر خبري رسنیو د چارو د ادارې د یوه مامور ثوابالدین مخکخ له لوري د داسې معلوماتو د خپرېدو خبر ورکړ چې قومي مسایل پکې مطرح شوي وو. تر دې مخکې د یو شمېر نورو کړیو ډلو او جریانونو لخوا هم ورته مسایلو ته لمن وهل شوې ده. پخوانی جهادي رهبر عبدالرسول سیاف هم په خپلو خبرو کې افغانستان کې د ټولو میشت قومونو په یووالي او ورورګلوي ټینګار وکړ.
امي افغانستان هم یک سبه دی ګول است، انمي هر قوم دریجه مثل انمي هر ګل واري
دی. وی افغانستان د ګلانو د ګېډې په څیر دی، هر قوم په دغه ګېډې کې خپل ځای لري. کوم غواړو چې د خپل هیواد خکولا وساتو باید دغه ګلان له یو بل سره وي. پخوانی ولسمشر حمید کرزي هم پر ملي والی د ټینګار ترڅنګ برهان الدین رباني داسې شخصیت وباله چې په خبره تل وحدت او سولې ته کار کاوه. غونډې ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په پیغام کې هم چې د کورنیو چارو د سرپرست وزیر وایس احمد برمک لخوا ولوستل شو، د سولې په برخه کې د برهان الدین رباني له هڅو، فعالیتونو او سرخندنې هم یادونه شوې وه. د جمعیت اسلامي ګوند او د سولې د عالي شورا پخوانی مشر برهان الدین رباني شپږ کاله وړاندې د سولې د یو پیغام لیږدونکي له لوري په کابل کې ووژل شو. که څه هم د ښاغلي رباني د وژل کېدو مسؤلیت هیچا ونه مانه، خو نوموړي ته د پخواني ولسمشر حامد کرزي له لوري د سولې د شهید لقب غوره او هر کالتلین منزل کیږي. د اجرایي ریاست دویم رسیال محمد محقق هم وایي چې افغانان باید د خپلو مشرانو ارمانونه چې یووالی، سوله او یو د بل زغمل دي د پوره کېدو لپاره کار وکړي. نوموړي دغه شان ویل حکومت مسؤلیت لري چې د پلان شویو تبعیضي حرکتونو مخه ونیسي، ځکه په خبره دغه کار د افغانستان سلامت له ګواښ سره مخ کولی شي.
خبري مجله اوري.
د اروزګان ولایت والی محمد نذیر خروټی د پنځشنبه په ورځ د رډیو ته ویل چې هغه روغتیایي مسولین چې د وسلوالو طالبانو په امر سره یې روغتونونه د خلکو پر مخ تړلې دي، عدلي او قضایي ادارو ته به یې معرفي کړي. په دې اړه نور حال د ازادي رډیو خبریال شریف الله شرافت له اروزګان ولایت څخه راکړي.
خروټی وایي د یو شمېر هغه روغتیایي مسولینو سره به قانوني چلند وکړي چې روغتیایي مرکزونه د وسلوالو طالبانو په امر د خلکو پر مخ تړلې وي. د اروزګان ولایت والی محمد نذیر خروټی دغه خبرې نن پنځشنبه په یوه غونډه کې د ازادي راډیو د خبریال د هغه پوښتنې په ځواب کې وکړي چې ولې لا په دې نه یې ستونېدلې چې روغتیایي مرکزونه د خلکو پر مخ خلاص کړي. نوموړي دغه راز وویل چې د تړل شوو روغتیایي مرکزونو د خلاصولو هڅې ګړندۍ کړي او په خبره چې ډېر ژر به د خلکو پر مخ خلاص کړي.
د دغه موسسې ډایرکټر او د وزیر د صحت امی ما ته مطلق جواب راکړی دی چې دا مشکل ان شاء الله نور ختم دی. مونږ به کوشش کوو چې امیدوار یو چې د کلینیکونه بیرته فعال شي. مونږ مکتوبونه لیږلي دي، هغه څوک چې په صحیح برخه کې خدمات عرضه کوي که د مخالفینو په واسطه باندې دوی کلینیک نه ووتل، شفخانه یې بنده کړله، دا به عدلی او قضایی ترنوالی ته معرفي کیږي دی وی سره به دی قانون دی او مادو په اساس باندې چې موږ واضح ورته لیکلي دي دغه برخورد بکیږي.
د اورزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي دغه اقدام پر داسې مهال کوي چې د دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له ګواښ څخه روغتیایي مسولینو د اورزګان ولایت د ولایتي روغتون په ګډون په ټولو روغتیایي مرکزونو کې د خلکو پر مخ خپل خدمات ودرول، او په اصله څلورو ورځو د ولایتي روغتون مسولین د دغه ولایت ځایي خلکو دې ته مجبوره کړه چې بیرته خدمات شروع کړي. بلخوا بیا د اورزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي هغه روغتیایي مرکزونه لا هم د خلکو پر مخ تړلي کوم چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي. په دغه ولایت کې د عامې روغتیا ریاست رئیس خان آغا میخیل ازادي راډیو ته وویل چې د دغه روغتیایي مرکزونو تړل کېدو خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. هاخوا بیا د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ خلکو بیا هم پر دولت او وسلوالو طالبانو غږ کوي چې روغتیایي مرکزونه دې ورته خلاص کړي. د دغه کسانو له ډلې یو هم محمد زمان دی چې د اورزګان ولایت د چوری ولسوالۍ څخه د دغه ولایت ولایتي روغتون ته ناروغان راوړي وو چې ازادي راډیو ته داسې وویل.
اوس تړلی دی هلته، نو طالبانو په واقع کې د شمکو تړلی دی. تېر په نیمه شپه باندې را روان شو، بیا هلته پولیس وګرځولو، بیا جنګ و، په ډېر تکلیف سره ورسو. تاسې به وسه وایي چې هلته به خپل روغتون و خپل مریض به مهلته بس دغه کړی وای، چاره بیا سوی وای، دلته به نه راتلی. تېر څلور پنځه زره مصارف سوي.
اورزګان یو د افغانستان د هغه نام نه ولایتونو له جملې څخه دی چې د مسولینو په خبره شاوخوا نوي سلنه خاورې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده، او اتیا سلنه خلک یې په کرنه او مالداري بوخت دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
بلخ د میدان وردګو ولایت شورا غړي وایي چې د دې ولایت د امنیه کمانډان د مسلکي ظرفیت د ټیټوالي او بې پروايي باندې تورنې وایي چې سیمه لوی ورځې بلې ته نام نه کیږي. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه په دې اړه جزئیات نه دي ورسېدلي. خان محمد سین له کابل ریپورت راکړي.
د نامنیو زیاتواله د دولتي پروژو نه پلي کېدل، د ملکي تلفاتو زیاتېدل، او د مخالفینو پر وړاندې د پولیسو د ځینو پوسټو تسلیمېدل هغه موارد دي چې د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي یې لامل د دغه ولایت د امنیه قماندان بې پروايي او د ده د مسلکي ظرفیت ټیټواله ګڼي. دا خبرې د یاد ولایت د ولایتي شورا 15 غړو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وکړې. دوی وویل د میدان وردګ د وسنی امنیه قماندان فهیم قائم په موجودیت کې ناممکنه ده چې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت ښه شي. دوی له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره د امنیه قماندان له دندې لرې او ودې پوښتل شي. د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي عصمت الله عاصم وویل
کمانډان د امنیت میدان وردګو چې ډېر وخت نه په دې باندې شکایتونه دي، او د ولایت امنیت ډېر خراب شوی دی. حتی په یو کیلومتر دوه کیلومتر کې وژنې کېږي. خپله په ولایت کې مرکز کې دلته ناامني مخکې مې ایجاد کړې وه، اوس هم ناامني زیاته شوې ده. ورسره په یو پنځه کیلومتر کې د نرخ ولسوالۍ د یو کلینیک د موږ له اته میاشتو راپه دېخوا دغه افتتاح نه شو کولای.
د وویل په دې اړه ډېر ځله له امنیه قماندان، والي او نورو مسؤلینو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې، خو نتیجه نه ده ورکړې. خاغلی عاصم وویل د وسنی امنیه قماندان په موجودیت کې په دې وروستیو کې د نرخ، سید آباد او جلریز د ولسوالیو اړوند د پولیسو ځینې پوستې وسلوالو مخالفینو ته تسلیم شوي دي. دا هم وویل چې وسنی امنیه قماندان پخوا تر دې هم د میدان وردګو ولایت امنیه قماندان و چې په هغه وخت کې هم د امنیت پر راوستلو کې پاتې راغلی و، او اوس چې د دوهم ځل لپاره امنیه قماندان شوی د سیمې امنیتي وضعیت یې له پخوا نه هم خراب کړی دی. په ورته وخت کې د میدان وردګو د والي ویام عبدالرحمن منګل آزادي راډیو ته وویل تېره ورځ امنیه قماندان پر ولایتي شورا یو لړ تورونه ولګول، او نن ولایتي شورا امنیه قماندان تورن کړ. د وویل ښه دا ده چې دواړه لورې د خپلو تورونو په اړه کره اسناد وړاندې کړي.
که چیرې قماندان د امنیې اسناد یا کوم شواهد لري عدلي او قضایي وګړنه ته ولېږي ور دې کړي. ولایتي شورا رئیس کوم ته نن مطبوعاتي کنفرانس کې کوم تورنه پر قماندان پورې کړي دي. نو موږ هم د دې پلوه چې څوک د عدلي او قضایي وګړنه پر وړاندې کې دغه تورنه ترسره نه وشي.
حسم وکړه چې په دې اړه د میدان وردګو ولایت د امنیه قماندان نظر هم ولرو، خو اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه. خو د کورنیو چارو وزارت د بیان د دفتر سرپرست آزادی راډیو ته وویل په دې اړه له جزئیاتو خبر نه ده.
و موریدل چې د میدان وردګو د ولایت ولایتي شورا غړي د دغه ولایت د امنیي له قومندان سر ټکی خو د اساسو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نه وي په ځینو ولایتونو کې د مخابراتي شبکو مختلف فعالیتونه د دې سبب شوي چې خلکو ته مهم معلومات ونه رسیږي. یوسف خان زادرانه په اړه ریپورت لري.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نه وایي چې د حکومتي ادارو سربیره د مخابراتي شبکو مختلفو فعالیتونو خلکو ته په خپل وخت د معلوماتو رسولو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د دې ادارې اجرایي رئیس مجیب خلوتګر د پنجشنبې په ورځ په کابل کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل په ځینو ولایتونو کې مخابراتي شبکې د محدودو ساعتونو لپاره کار کوي او دې کار معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي په حق ناوړه اغېز کړی دی. نوموړي په دې برخه کې کندز او هلمند هغه ولایتونه وبلل چې له جدي
ما شاهد مختل شدن شبکه های مخابراتی
دی وی مونږ حتی د مخابراتي شبکو د مختل کېدو شاهدان یو. کله چې مونږ د مخابراتي شبکو فعالیتونه ونه لرو نو انټرنیټ هم کار نه کوي. په خاص ډول په دغو دوو ولایتونو کې خلک یوازې 12 ساعته معلوماتو ته لاسرسی لري.
تحصیل میکنه
ښاغلی خلوتګر د څرګندونې اطلاعاتو ته د لاسرسي د یو میاشتنی کمپاین د پیل په دویمه ورځ وکړه. د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون تیره ورځ اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالو ورځې په مناسبت د دغه حق او قانون د تطبیق په هدف یو میاشتنی کمپاین پیل کړ. نه وایي څېړنې ښیي چې په افغانستان کې اکثره فعال ادارې د اطلاعاتو ورکولو لپاره یا ځانګړي دفترونه نه لري او که لري هم فعالیت نه کوي. دا بنسټ له 9 دولتي ادارو سره د خبرو په پایله کې وایي چې 2% یې د راتلونکي کال لپاره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې حتی بودیجه په پام کې نه ده نیولې. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ دا وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې حکومت خلکو ته د معلوماتو په ورکولو کې ځان مکلف کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال د وخان مینپال ازادي راډیو ته ویل حکومت د دغه حق لپاره هر اړخیز کار کوي.
معلومات د خلکو حق دی. حکومت ته ژمن دی چې هغه معلومات چې د حکومت سره دی او هغه محرم نه دی، اشد محرم نه دی، هغه رسنوی ته ورکول کیږي.
اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون بیا وایي چې د چارو د ادارې په شمول څلورویشتو دولتي ادارو د تیر کال رئیس اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون ډیر موارد په پام کې نه دي نیولي. دا ادارې وایي که حکومت د قانون د پلي کېدو لپاره بنسټونه ونه رغوي او خپلو مسؤلیتونو ته متوجه نشي په دې برخه کې بریالیتوب به ستونزمن وي. یوسف خان زدران، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د چین، افغانستان او پاکستان جګپولو چارواکو په کابل کې د درې وړو هیوادونو ترمنځ د درې اړخیزي عملی همکاري د مذاکراتو په لړ کې دویمه غونډه کړې ده. په اړه یې تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ د عملی همکارۍ د مذاکراتو دویم دور په کابل کې ترسره شوه چې درې وړو خونو پکې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ په ګډون په یو لړ مسایلو خبرې اترې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په خبر پاڼه کې ویلي چې دغه مذاکرات د سپتمبر په 26 او 27 نیټه وشول چې مشري د افغانستان د مالیه وزارت جګپوړي چارواکي مصطفی آریا پر غاړه وه او د چین لخوا پکې دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت جګپوړي غړي جاوکین او د پاکستان لخوا پکې د یاد هیواد د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي منصور احمد خان ګډون کړی و. خبر پاڼه په دې اړه کاږي په دغه مذاکراتو کې درې واړو اړخونو هغه ځانګړې څانګې په نښه کړې چې عملي همکاري پکې شونې ده او درې واړو لوري په دې سلا شوي چې په دغه برخه کې همکاري لا پراخه کړي. د دغې غونډې ګډونوالو په دې ټینګار کړی چې د درې اړخیزې عملي همکاري مذاکراتو هدف د افغانستان بیا رغونه او د دې هیواد اقتصادي پرمختګ او د درې واړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو اړیکو ته پراختیا ورکول دي. خبر پاڼه زیاتوي د چین، پاکستان او افغانستان د درې اړخیزې همکاري بله غونډه به په اسلام آباد کې وشي چې نیټه به وروسته اعلان شي. د افغانستان او پاکستان گاونډي هیواد چین په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو د رغون لپاره هلې ځلې پیل کړې او دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سمو د مخکې په دې لړ کې د پاکستان او افغانستان سفر هم کړی و. چین د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د جوړې شوې هغه سره اړخیزې کمیټې غړی هم دی چې په 2015 میلادي کال کې په اسلام آباد کې جوړه شوه. په دغه کمیټه کې پر چین سربیره افغانستان، پاکستان او د امریکا استازي هم برخه لري.
تاسو لا پیغامونو
وعلیکم السلام. زدا ازادي راديو صدا پیغام د زابل ولایت خراریان د منطقې څخه ختم پریردم د زابل ولایت خراریان منطقې کې د افغان بیسنی شبکې ډېر کمزورې ده کار نه کوي موږ له دې ستونزې سره ډېر زیات مخامخ یو هر کله چې بس ټلیفون کوو په شل وارې کې مې یو ټلیفون په مټې روخ سي نو کار نه کوي دا خلک د ډېر غټو منطقې هم دلته افغان بیسن ډېر کمزورې د افغان بیسن له شرکتو څخه غواړو چې موږ څه د یو انتن لپاره یو اقدام موکی دا مشکل مراحل کی مننه خیر
موږ د زوبر او د کور کاونکو ټول تم سلامونه ورسیږي موږ پیغام دغه دی د سترلینګ موسسه موږ سره ډېر ظلم یې کړی روزګان ته تللي پنځه شپه ګورې موږ په ځای نور خلک لیږلي بېکاره کړي وي په اول تاریخ هم لیږو ته توس هم لیږو تر اوسه پورې په موږ باندې ملانډې وایي نه م لیږي نه ښه نه بس دا شپه اووه میاشتې دغه دي بېکاره کړي دي 2013 کال نه ته 2015 کال پورې دوه کاله یې په موږ ملانډې وهلې اسناد مې درلودل د انډیسي د لتراس د مو پاس نو د بایبل نه پار ولې کله خدای په امان.
بله السلام علیکم زبه المن ولاک و سیدون فی چلند کندار شهر څخه خبره درکړو موږ د تر پر در په دی وطن کې ځي یو واسونه نشه وطن د والا نشه او راورت دغه همدغه دولت پر باندې دولت کومه د ماجرین د ریاست څخه مدار هله چې موږ سه یو و دوی خو نه راځي موږ د خپل بچان تر لاندې سبا سورې ته میرا روان دي موږ یې امان لرو موږ سراین لرو اماغه خلک چې موږ څه څه وسیږي هغه خلک ودان خو نه لري چې د جنګو د عمل د اکید ټول وران سي موږ دغه هله د چې موږ سره د خبرو پاتې کومات وکړي دا چې موږ د دغه ځای نه د چې موږ آسان وړي تر څو د دې چیرې وکړي چیرې پرې
آزادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا عراق د صدر اعظم دفتر وایي ترکیه ورته ویلي چې د خامو تیلو د صادراتو په اړه به یوازې له بغداد سره معامله کوي. د حیدر البادی دفتر نن ویل د ترکیې صدر اعظم بن علي الدرم الله خغلی بادی سره په ټلیفوني تماس کې د عراق کردانو د ټول پښتنې په وړاندې د بغداد له هر ډول اقداماتو د ملاتړ ډاډ ورکړي. په دې اړه په مخکې د رضوان مراد چمتو کړي رپورټ.
ترکیه وایي له دې وروسته به د عراق د کردستان سیمې د خامو تیلو د صادراتو په اړه یوازې د عراق له حکومت سره معامله کوي. دا خبره د ترکیه صدر اعظم بن علي الدرم له خپل عراقي سیال حیدر العبادی سره په یو تلیفوني تماس کې کړې ده. خو ترکیه په دې اړه چې په دې لړ کې به څه ډول ګامونه اخلي جزئیات نه دي ورکړي. د عراق پارلمان د چهارشنبه په ورځ له صدر اعظم حیدر العبادی وغوښتل چې د کردستان سیمې په تیلو غني سیمې کرکوک ته ځواکونه واستوي او دا سیمه د عراق د نفتو د وزارت په کنټرول کې راولي. کرکوک چې مختلف قومونه پکې میشتي له 2014 میلادي کال راهیسې د کردانو د پېشمرګ ملیشو په کنټرول کې ده. د عراق ځواکونو د داعش د فعالیتونو د زیاتوالي له امله کرکوک سیمه پرېښوده. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د کردستان سیمې د برخلیک په اړه د دوشنبه د ورځې ټول پښتنه رد کړې ده او ټینګار کوي چې د دې سیمې په اړه هر ډول خبرې به د عراق د اساسي قانون په چوکاټ کې کیږي. نوموړي د چهارشنبه پر پارلمان ته ویل په هیڅ صورت کې به د کردستان سیمې د ټول پښتنې په اړه مذاکرات ونه کړي. د عراق د کردستان سیمې چارواکي بیا وایي چې د دوشنبه ورځې په ټول پښتنه کې د خلکو د ګډون اندازه 2.5% کې وه او 92.1% رای ورکوونکو خپلواکۍ ته رای ورکړې ده. بل لور ته ټاکل شوې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په انقره کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره ویني. د ترکی چارواکو په خبره اردوغان او پوتین په یو تلیفوني تماس کې دا منلې ده چې د کردانو ټول پښتنه به د عراق او سوریې د مځکنۍ بشپړتیا په اړه شخړې راپورته کړي. روسیه که څه هم د عراق د مځکنۍ بشپړتیا پر خوندیتوب ټینګار کړی دی خو په ښکاره او رسمي ډول یې تر اوسه د عراق د کردستان سیمې ټول پښتنه رد کړې نه ده.
او په هنګ کانګ کې بیا په لومړي ځل تر ټولو دروند الماس نندارې ته خدل شوی او دا طلبه ته وړاندې شوی. فریبا ظاهر پر رپورټ لري.
تمه ده 133.4 قیرات به ساره سپین الماس چې دا طلبې ته شدل سوی دی په 10 میلیونه امریکایي ډالر او پلورل سي. دا لمړی ځل دی چې دومره دروند الماس دا طلبې ته شدل کیږي. دغه الماس د پنځمه پرز په هنګ کانګ کې د کریستیس پنوم شرکت لخوا دا طلبې ته وړاندې سو. د کریستیس شرکت د اروپای څنګ مشر فرانکویز کوریل ویلی چې هغه هیڅ کله دا ډول الماس نه ولیدلی. دغه الماس په 2014 کال کې د انګولا په وکان کې موندل سوی دی. الماس پیژندونکو وای دا تر ټولو لوی الماس دی چې په دغه هیواد کې تر لاسه شوی دی. دا الماس د یو امیل څخه چې د سپینو زرو او زمرودو ډبرې پکې کار شوی وي راایستل شوی او ټاکل شوی د نوومبر پر 14 نیټه په ژنیو کې د طلبۍ ته وړاندې شي.
دوستانو په همدې رپورت سره چې د الماسو پاړه او غم په نړۍ کې تر ټولو لوی الماس چې په هنګ کانګ کې ننداره ته وړاندې شوی وو د دې پاړه مو رپورت واوریده. د خبرونه پای ته رسو. په دې کې خبر شوی رپورټونه په ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی شي. زرغونه منګل په سټوډیو کې د زرغونه ستړي مشي د بل خبرونه سره وړاندې.